السلام علیکم. وخت په افغانستان کې د ماسپخیم 2 بجې شوې. د نیم ساعت پښتو خبرونه ز رحمت الله افغان د رامین کاکړ په تخنیکی همکاري تاسو ته وړاندې کوم. تاسو زموږ غاګله ازادي رادیو څخه واورئ. د دې خبري ټولګي د سر موضوع دا دی چې د افغانستان مشرانو جرګه د افغان حکومت او د حکمتیار په مشرۍ د حزب اسلامي ترمنځ د سولې له تفاهم لیک څخه ملاتړ اعلان کړ. لومړی هم خبرونه اورو. په بهرنیو خبرونو کې راغلي چې د هند پوځ وایي مشکوکو یاغیانو د هند تر کنټرول لاندې کشمیر کې د پوځ پر یو کمپ حمله کړې او ول سرتیری وژلي. سپینه ماڼۍ وایي د امریکا ولسمشر باراک اوباما به سبا ته د عراق له صدر اعظم حیدر العبادی سره د ملګرو ملتونو د عمومي اسمبلی تر څنګ وګوري. خو له دې هر څه وړاندې د افغانستان کورنۍ خبرونه اورو چې محمد حدیث پردیس چمتو کړي.
السلام علیکم. ستړي مشه په سر کې هم د څو مهم خبرونو سرټکی. د افغانستان مشرانو جرګه د حکومت او حزب اسلامي ترمنځ د سولې له تفاهم لیک خپل ملاتړ اعلان کړ. ټاکل شوی چې نن د ولسمشر دویم رسیال سرور دانش د افغان حکومت په استازیتوب د ملګرو ملتونو په عمومي غونډه کې د ګډون په هدف امریکا ته ولاړ شي او د کابل ښار د قوای مرکز په سیمه کې د تختو په یو مارکیټ کې ور لګیدلای دی. دا هم بشپړ خبرونه. د افغانستان مشرانو جرګه د حکومت او حزب اسلامي ترمنځ د سولې له تفاهم لیک خپل ملاتړ اعلان کړ. د مشرانو جرګې په نننۍ عمومي غونډه کې اکثرو سناتورانو ټینګار کاوه چې باید ژر تر ژره د حکومت او د ګلبدین حکمتیار په مشرۍ له حزب اسلامي سره د سولې موافقتنامه لاسلیک شي. د مشرانو جرګې رئیس فضل هادي مسلمیار بیا پر حکومت غږ وکړ چې هغه کسان او ډلې چې د سولې مخالفت کوي باید افشایی کړي. ښاغلی مسلمیار وویل سوله د ټول ولس غوښتنه ده او هیڅوک حق نه لري چې د ولس د غوښتنې په وړاندې ودرېږي. وړاندې ولسمشر محمد اشرف غنی ویلي و چې له دلیل پرته د سولې په برخه کې ځنډ ورته د منلو نه دی او که څوک مخالفت کوي دی به دغه موضوع له ولس سره شریکه کړي. ټاکل شوی چې نن د ولسمشر دویم رسیال سرور دانش د افغان حکومت په استازیتوب د ملګرو ملتونو په عمومي غونډه کې د ګډون په هدف امریکا ته ولاړ شي. د ښاغلي دانش دفتر دا خبر تاییدوي خو په اوس کې د جزئیاتو له ورکولو ډډه کوي. په ورته وخت کې د بهرنیو چارو وزارت د وایند مرسیال خیرالله آزاد وایي چې د بهرنیو چارو وزیر به هم د ملګرو ملتونو په عمومي کلنۍ غونډه کې ګډون وکړي.
وزیر خارجه جمهوری اسلامی افغانستان قرار عازم نیویارک چند و همراه
با دای وای د بهرنیو چارو وزیر به د ملګرو ملتونو د غونډې په څنډه کې د افغانستان په باب د یو شمیر هیوادونو د بهرنیو چارو وزیرانو سره وګوري. که څه هم د ملګرو ملتونو په کلنۍ عمومي غونډو کې د اکثرو هیوادونو ولسمشران ګډون کوي خو په سګنۍ غونډه کې چې د ملګرو ملتونو درې اویاومه ناسته ده او روانه اونۍ په نیویارک کې جوړیږي د ولسمشر دویم رسیال او د بهرنیو چارو وزیر به د افغان حکومت په استازیتوب ګډون وکړي. او وروستۍ خبر هغه ده چې د کابل ښار د قوای مرکز په سیمه کې د تختو په یو مارکیټ کې ور لګیدلی دی. د کابل امنیه قمندانۍ پیښه تاییدوي خو وایي د اطفایې ځانګړي ټیمونه د پیښې ځای ته رسېدلي او ډېر ژر به ور مهار شي. د امنیه قمندانۍ وایند بصیر مجاهد له ازادي راډیو سره په خبرو کې وویل چې پیښه د برادران په نوم د لرګیو تختو په مارکیټ کې شوې خو تر اوسه یې علت نه دی معلوم. د پیښې په ځای کې د ازادي راډیو خبریال وایي چې د لرګیو تختو په دغه مارکیټ کې تقریبا اویا دوکانونه دي او د اطفایي ټیم تر اوسه ور نه دی مهار کړی. په دې اړه نور جزئیات د ازادي راډیو په راتلونکو خبري سرویسونو کې درته لرو. بهرني خبرونه نوریاس نوري در وړاندې کوي.
د هند صدر اعظم نریندرا مودی ژمنه وکړه چې د هغې حملې عاملینو ته به چې هغه بې رحمه او بزدلانه یاده کړه سزا ورکړي. د هند پوځ وویل مشکوکو یاغیانو د هند تر کنټرول لاندې کشمیر کې د پوځ پر یوه کمپ حمله کړې او ولس سرتیری وژلی دي. په نښتو کې څلور وسلوال هم وژل شوي دي. پولیس وویل یو نامعلوم شمیر وسلوال د یکشنبې د ورځې سهار وختي هغه کرښې ته نږدې چې هند او پاکستان سره جلا کوي د اوري په ښارګوټي کې په پټه کمپ ته ننوتل. تر اوسه د دغې حملې مسؤلیت چا په غاړه نه دی اخیستی. د همالیا دا سیمه له هغې راهیسې چې د جولای په اتمه نیټه د یاغیانو یو مشهور قمندان د هندي ځواک لخوا ووژل شو د هند پر ضد پراخو مظاهرو شاهده ده چې په وروستیو کلونو کې ساری نه دی لیدل شوی. د ځایي اوسیدونکو او امنیتي ځواکونو ترمنځ په شخړو کې له اتیاو زیات کسان وژل شوي دي. د ملګرو ملتونو په امنیت شورا کې د امریکا او روسیې د ډیپلوماتانو ترمنځ ترنګلې خبرې هغه مهال تبادله شو چې روسي ډیپلوماټ وویل غواړي په دې پوه شي چې آیا امریکا قصدن د سوریې پر حکومتي ځواکونو بمباري کړې څو د اسلامي دولت د سخت دریځو ملاتړ وکړي. په ملګرو ملتونو کې د روسیې دایمي استازي ویتالي چورکین پرون د امنیت شورا له اضطراري غونډې ووت. له بلې خوا د امریکا دایمي استازي سمانتا پاور روسیه په بدګمانۍ او دومخې تورنه کړه. دوی وویل موسکو ته پکار و چې د دې پر ځای د سولې د ټینګولو لپاره د سوریې د رژیم له مشر بشار الاسد سره د غونډې غوښتنه کړې وای. د همداراز ویل واشنگټن د روسیا او دمشق له لوري د هغې ادعا په اړه څېړنه کوي چې وایي د امریکا په هوایي حمله کې د سوریې د پوځ سرتیري وژل شوي دي. سپینه مڼۍ وایي د امریکا ولسمشر براک اوباما به سبا ته د عراق له صدر اعظم حیدر العبادی سره د ملګرو ملتونو د عمومي اسامبلې تر څنګ وګوري. دا کتنه په داسې حال کې ترسره کیږي چې د عراق حکومت له اسلامي دولت ډلې د موصول ښار د بیرته نیولو لپاره پراخ تیاری نیسي. د سپینه مڼۍ د ملي امنیت مرستیال سلاحکار بن روتس د جمعې په ورځ وویل چې دواړه مشران به دا فرصت ولري چې د اسلامي دولت ډلې پر ضد او هم د موصول د ازادولو کمپاینونه وڅېړي. د امریکا متحده ایالاتونو روانه میاشت په داسې حال کې څلور سوه نور سرتیري عراق ته واستول چې د دې هیواد امنیتي ځواکونه د عراق پر دوهم ستر ښار حملې ته تیاری نیسي. د امریکا په شمالي مینوسیتا ایالت کې اته تنه وروسته له هغې په روغتون کې بستر شول چې د سوداګرۍ په یوه مارکیټ کې یوه حمله کوونکي په چړې انټپیان کړل. اته واړه برسیره انټپیان دي. دا پیښه پرون ناوخته په سنت کلود ښار کې وشوه او مشکوک حمله کوونکی د یوه پولیس لخوا چې په وظیفه کې نه و په ډزو وژل شو. د دې ښار د پولیسو مشر بلر اندرسن وویل حمله کوونکی چې پر چړې سنبال و په وینا کې د خدای نوم ته اشاره کوله. اندرسن زیاته کړه موږ تاییدوو چې هغه مخکې له دې چې پر دوی د چړو ګزار وکړي لږ تر لږه له یوې پوښتنه کړې چې آیا دوی مسلمانان دي. د سن کلاود د پولیسو مشر دغه راز وویل چې دی دغه حمله یو تروریستي عمل نشي بللی ځکه د ده په وینا تر اوسه د دغې حملې انګیزه نه ده معلومه. د روسیې د څلور نیم سوه کسیز پارلمان یا سټیټ دوما لپاره انتخابات په لرې ختیځ کې پیل شوي. داسې ښکاري چې په دغو انتخاباتو کې به د هغه ګوندونه بیا هم په ولسي جرګه کې خپل نفوذ وساتي چې د ولسمشر ولادیمیر پوتین ملاتړ کوي. تمه ده چې واکمن د متحدې روسیې ګوند او درې ائتلافي ګوندونه به په دوما کې خپل مخکښ اندریز وساتي. د روسیې لرې ختیځ له موسکو څخه نهه ساعته مخکې د رایې ورکولو بهیر به چې مرکزونه یې تړل کیږي د بالتیک د سمندرګي په غاړه تر کالینینګراد پورې 22 ساعته وخت ونیسي. د روسیې ولسمشر ولادیمیر پوتین د دې پوښتنې په ځواب کې چې دی به کوم ګوند ته رایه ورکړي وویل په دې برخه کې دی ته اړتیا نه لري چې خپل نظر څرګند کړي ځکه د متحدې روسیې ګوند یې تاسیس کړی دی. دغه انتخابات په کریمیا کې چې روسیې په زور له خپلې خاورې سره یو ځای کړې هم ترسره کیږي. دا لومړی ځل دی چې په کریمیا کې وروسته له هغې چې په 2014 کال کې د کریمیا موسکو له خپلې خاورې سره ملحق کړه دا انتخابات کیږي. د مخکنیو دو انتخاباتو خلاف د دوما نیمایي څوکیو ته به د ملي ګوندونو د لس په اساس کسان غوره کیږي او د 225 نورو څوکیو لپاره به په ځانګړو سیمو کې انتخابات کیږي. دا د افغانستان او نړۍ د دې سات مهم خبرونه.
خبرونه مو له ازادي رادیو څخه واوریدل. تاسو کولی شئ دا خبرونه او د ازادي رادیو نور پروګرامونه په انټرنیټ کې چې آدرس یې د ازادي رادیو .com یا ازادي رادیو .org کې واوري او هم وګورئ. وړاندې په خبرونه کې اورو چې د افغانستان مشرانو جرګې د افغان حکومت او د حکمتیار په مشرۍ د حزب اسلامي ترمنځ د سولې له تفاهم لیک څخه ملاتړ اعلان کړ.
باید حکومت واضح کړي د مخالفتونه چې مخالفتونه څوک کوي او دلایل یې سری د مخالفتونو او که نه یې مخالفت نو دا یو پروسه ده. دواړه لوري په کار کوي او چېر کله نهایي شو امضا به شي موږ ورته سترګې په لار یو. کوشش دا ده چې څومره چې ضرور وشي ښه ده.
د افغانستان د عامې روغتیا وزارت په هیواد کې د کانګو د ناروغۍ موجودیت تاییدوي او وایي چې په دې وروستیو کې د دې ناروغۍ پیښې زیاتې شوې دي.
د مجموع قبلا در حدود 66 واقع بودی، 5 واقع دیگر هم که اضافه بکنیم میشه در حدود 71 واقع دی.
په دوهمه نیمایي کې روغتیا د ژوند شتمنۍ پروګرام اوري چې په افغانستان کې د ځانوژنې عواملو او مخنیوي ته ځانګړې شوې. که تر پای راسره ملتیا وکړي د او یو شمېر نور موضوعات د ازادي راډیو په همدې خبرونه کې اوري. و اوس هم راځو د دې خبري ټولګې د سر موضوع ته. لکه په خبرونو کې مو چې واورېدل، د افغانستان مشرانو جرګې د افغان حکومت او د ګلبدین حکمتیار په مشرۍ د حزب اسلامي ترمنځ د سولې له تفاهم لیک څخه خپل ملاتړ اعلان کړ. د مشرانو جرګې په نننۍ عمومي غونډه کې اکثره سناتورانو ټینګار کاوه چې باید ژر تر ژره د افغان حکومت او د ګلبدین په مشرۍ له حزب اسلامي سره د سولې موافقتنامه لاسلیک شي. دغه غونډه زموږ همکار اجمل تورمان سره لیده او د محضر سره په سټوډیو کې د تورمان صاحب په غونډه کې نن سره وانو.
بله، افغان صاحب، لکه څنګه چې تاسو وویل، نن د افغانستان د مشرانو جرګې په عمومي غونډه کې سناتورانو په دې باندې بحث وکړ چې دغه د حزب اسلامي سره د افغان حکومت کوم تفاهم لیک پروسه چې دا لدی خپل ملاتړ څرګند کړي. زمنن مشان جرګې وویل چې حکومت باید هغه خواوي چې د دغه تفاهم لیک سره په مخالفت کړي دا باید روښانه کړي چې څوک د دغه تفاهم لیک مخالفت کوي. د مشان جرګې مشر فضل هادي مسلمیار وویل چې مذاکرې باید کوم چې د مذاکرې دواړه خواوي دي، حزب اسلامي او حکومت، او روسي پرمختګونه چې دي هغه باید په دې برخه کې له خلکو سره شریک کړي. خو چې په دې برخه کې خاغلی مسلمیار غاک هم واورو،
باید حکومت واضح کړي د مخالفتونه چې مخالفتونه څوک کوي او دلایل سری د مخالفتونو، او کله مخالفت نو دا یو پروسه ده، دواړه لوري په کار دي، او چرته نهایي شو امضا بشي موږ ورته سترګې په لار یو کوشش تا ده چې څومره چې ضرور شي خاله.
په عین حال کې دغه شین چې ځینې سناتورانو هم د حزب اسلامي د خبرو نه د حکومت سره په دې برخه کې خپل ملاتړ څرګند کړي، او دوی وویل چې که دغه پروسه کامیاب نشي نو فکر نه کوم چې راتلونکي به نور هم د سولې لپاره ځرخ کړي، د سولې د خبرو لپاره، او دای د نور سره د نور مخالفینو سره د خبرو لپاره یو خزیر یو ګڼل چې کچېرې دغه پروسه عملی شي نو نور مخالفین به هم د سولې خبرو ته واچي. په دې وخت کې خبرې چې دی سناتور محمد حسن هوتک خبرې هم واورو.
زه دا وایم که دغه پروسه ناکام شي بیا دغه حکومت و طالبانو ته یا نورو ډلو ته بیا څنګه وایي تاسو راسن مو سره سلو کوي؟ هغه ورته وایي چې حزب اسلامي نشي تحمل کولای، ما به څنګه تحمل کړم؟
د یادونه ده چې په دې برخه کې ولسمشر محمد اشرف غنی هم د اختر په ورځ باندې ویلي ول چې په دې پروسی برخه کې هیڅ ډول غفلت نشي منلی او د پروسی کار به هم زر وشي. او د غشان د سولې علي شورا غړو هم ځینې رسنیو سره نن په خبرو کې ویل دي چې په دې برخه کې هغه کومې ستونزې چې وي په تفاهم لیک کې هغه وروستۍ شوې دي. تفاهم لیک روسي برخه ته راختلی او انشاءالله ډېر زر به دغه تفاهم لیک د دواړو خواوو ترمنځ لاسلیک شي.
څو ورځې وړاندې تقریبا د جمعې په ورځ د سولې علي شورا ازادي راډیو ته ویلي چې په دوه ورځو کې امکان لري دغه توافقنامه لاسلیک کړي. تاسو وروستي معلومات څه دي چې واقعا داسې یو شی روان دي؟
بله، زه فکر کوم چې هغه څه چې رسنۍ ور باندې تبصره کړې ده په هغه کې راغلي دي. نن موږ په خپل هغه رسنۍ ورسپانو ته کتنه شو، په هغه کې هم موږ دغه موضوع یاد کړو چې ځنی دغه وایي چې هغه ورستی حد ته رسیدلی دي. ولی یو شمیر مسایل شته، مثلا چې لیستونه باید شریک شي او ځنی هغه ورستی نهایی پریکړې لپاره چې پلاستیک په برخه یو څه کار پاتې دی هغه پاتې دی. ولې ایلمنتي ارزښت ډېره ده چې په لنډ ورځو کې د درې ورځو کې به دغه تفاهم لیک د دواړو خواوو ترمنځ لاسلیک شي.
د مسلمیت په خبره کې دا هر ټکی هم و چې د حکومت غوښتي هغه کسان چې د سولې مخالفت کوي باید په ډاګه سي. نن په د مشرانو جرګې په عمومي جلسه کې داسې د چای دونه ونه سو چې هغه څوک دي د سولې مخالفت کوي په حکومت کې دننه کومې کړې دي.
په مشخص ډول د چا نوم وانه خیستل شو، ولې اشاره وشوه دې موضوع ته چې یو شمېر کسان شته دي چې دې برخه کې مخالفت کوي او حکومت نه غوښتنه وشوه چې دغه کسان په ډاګه شي چې څوک دي.
مننه اجمل تورمانو چې د مشرانو جرګې د نننۍ غونډې په اړه معلومات راکړ. د افغانستان مشرانو جرګې له حکومت او حزب اسلامي ترمنځ د سولې له توافقم لیک څخه خپل ملاتړ اعلان کړ. د مشرانو جرګې په نننۍ عمومي غونډه کې اکثره سناتورانو ټینګار کاوه چې باید ژر تر ژره د حکومت او د ګلبدین حکمتیار په مشرۍ له حزب اسلامي سره د سولې موافقتنامه لاسلیک شي.
ژوند سری کسا پولیس وجود سوی دی
سکر و سرسکیو نه با چه سکر مریض را غیر
آزادی
خزین نه پسر اجازه نور که چه دوت باش تسکره وخلی
دیلانه فیصله و منگوله وقت در شدی
پوهنه
چې موږ په مکتب کې د باران د لپاره باندې نشته موږ په ځمکه کې نو
تاسو اساسي حقونه ازادي رادیو یو 0200 نوی منځنۍ څپه او اف ام سل اشاریه 15 څپه
د افغانستان د امروختي وزارت په هیواد کې د کانګو د ناروغي موجودیت تاییدوي او چې په دې وروستیو کې د دغه ناروغي پیښې زیاتې شوې دي د دغه وزارت چارواکي دا هم وایي چې یا د ناروغي په جدي توګه کنټرول شوې ده او ناروغان یې تر درملنې لاندې دي د کرنې وزارت بیا وایي تدابیر نیولي دي چې څاروي لرونکي سیمې سروې او خلکو ته د عامه پوهاوي پروګرامونه پیل کړي په دې اړه یو ځل بیا اجمل تورمان
د افغانستان د امیر روغتیا وزارت وایي په تازه شپو ورځو کې د کانګو پر ناروغۍ اخته 5 کسان مړه شوي دي د دغه وزارت راپور له مخې په افغانستان کې تر اوسه 1 کسان په دغه ناروغۍ اخته شوي دي د امیر روغتیا وزارت مرستیال احمد جان نیم وایي ک په دې ناروغۍ اخته کسان پر وخت روغتیایي مرکزونو ته ورسول شي ناروغي د درملنې وړ ده خاغلی نیم د یک شنبه په ورځ د کانګو ناروغۍ د روسي راپور په اړه ازادي رادیو ته وویل
ارقام جدید ش د گزارشات را کوم داریم
د نو شمیرو پاړه چی راپورونه لرو دوه پیخې په هلمند ولایت او درې د غزنی په ولایت کې ثبت شوې دي په خوا تر دې شپږ شپې ته پیخې وي چې له دغه 15 پیخو سره یو بیا کیږي دغه 15 ناروغان کابل ته انتقال شول خو نه راغیدل
په خوا تر دې ویل شوی ول چې د دغه ناروغۍ لامل په افغانستان کې 12 کسان مړه شوي دي د امیر روغتیا وزارت معلوماتو لمخې د کانګو د ناروغۍ مثبت پیښې په دې وروستیو کې د هرات او بادغیس په ولایتونو کې ثبت شوې دي د دې وزارت مسؤلین وایي کانګو د انسانانو د بې احتیاطۍ له امله له څارویو څخه دوی ته لیږدول کیږي په ورته وخت کې د کابل د انتاني روغتون رئیس ډاکټر زلمی نورزی ازادي راډیو ته وویل د کانګو د ناروغۍ مخنیوي او درملنې ته کافي درمل او متخصصین لري او د اندېښنې وړ خبره نه ده
ډاډ درکوم چې د خدای په فضل موږ همداو سرویس لرو دوه ناروغان همداوس بستر دي چې روغتیایي وضعیت ښه دی لکه نری رن چې تداوي کیږي د دغې ناروغۍ درملنه هم کیږي له نیکه مرغه دغه امکانات اوس مهال په هیواد کې موجود دي
په ورته وخت کې د کرنې وزارت د ویترنری رئیس محب الله حلیمی ازادي راډیو ته وویل تدابیر نیولي چې د هیواد څاروي لرونکي سیمې ارزیابي او مالدارو ته د څارویو د ساتنې او پاکۍ پاکله د عامه پوهاوي پروګرامونه پیل کړي د چارو کارپوهان هم په دې برخه کې د عامه پوهاوي پروګرامونه ډیر اړین بولي وایي چې په کار ده په دې اړه په کلو او بانډو په ځانګړي ډول هغو سیمو کې چې مالداري ډیره ده خلکو ته لازم معلومات ورکړل شي
ازادي راډیو لاونه تر وو ورځې پونه کې
اوس هم فرا ولایت ته ځو د فرا ولایت چارواکي وایي چې په دې وروستیو کې د نامنیو عمده علت په دغه ولایت کې د غټو پروژو د پلي کېدو پر وړاندې د موانعو ایجادول دي دوی وایي چې د سیمې استخبارات نه غواړي چې په فرا ولایت کې سترې پروژې لکه د بخش آباد بند پلی شي نو ځکه یې نامنۍ زیاتې کړې دي نور حال زموږ د خبریال احمد شاه فطرت په راپور کې
د فرا ولایتي چارواکي وایي په دغه ولایت کې د وروستیو نامنیو لامل ځینې لوی پروژې او په خاص ډول د فرا ولایت د بخش آباد د بند پروژه ده د فرا والي محمد آصف ننګ وایي چې د سیمې استخبارات په دغه نامنیو کې لاس لري او نه غواړي چې فرا ولایت خپل ځان بسنې ته ورسیږي د فرا د والي په خبره د ټاپي چابهار بندر او بخش آباد د بند راول هغه سترې پروژې دي چې په دې وروستیو کې د سیمې د استخباراتو پام ځان ته اړولی دی د فرا والي دغه خبرې په یوې لویې غونډه کې وکړې خو هغه د کوم مشخص هیواد نوم نخست د فراوالی له ټولو فرایو سیدونکو څخه غوښتل چې د بخش آباد بند پر غولو کې د امنیتي ځواکونو سره مرسته وکړي
دا جنگ اساسي دلیل کې چې عملیات زیات میشه دلیل شوازی است سه چهار پروژه است بخصوص از وخت کې بند بخش آباد آغاز شده از وخت کې تاپی از وخت کې چابهار و چابهار و فرا بسیار پیوند عمیق داره کله پروژه سو هم عملی نسو از او خاطر این ماموریت کلان است که ما به مردم خود افکار انتقال بدیم دی فرهد دی نامنیو دی ورستوی نامنیو عمده دلیل بند بخش آباد ده
لبلی خوا په فرا ولایت کې مدني فعالان هم تر وی اندازې د گاونډي هوادون د مداخلي خبره د بخښ آباد د بند په کار کې تاییدوي. عبدالرحمن ژوندۍ په فرا ولایت کې وتن مدني فعال وایي چې گاونډي هوادونه په خاص ډول ایران تل نه دي غوښتي چې بخښ آباد بند ورغول شي. د ژوندۍ په خبره که څه هم نامي د سترو پروژو سره څه ناڅه تړاو لري، خو بیا هم باید ولایتي چارواکي د امنیت د تامین لپاره ستر ګامونه واخلي. د هغه په خبره د بخښ آباد د بند پروژې د رغونې څخه د فرا ټول ولس ملاتړ کوي.
د څلور لسیزو راهیسې په افغانستان کې مداخلې روانې دي. د لیرې او نږدې ممالکو ګاونډي مملکتونه او نور ممالک به لاسوهنه لري. په مجموع کې هغه څه چې افغانستان و دوی ته ګټه رسوي دوی خپل مداخلې کوي. روان حالت چې موږ ګورو تاوتریخوالی دی، جګړې دي. نو بیا ویلی شو چې په نورو ولایتو کې خو بندونه نشته، په نورو ولایتو کې خو داسې پروژې نشته، ولې هلته دا تاوتریخوالی روان دی؟ مهمه دا ده چې محلي چارواکي په خپل کارونو کې صادق اوسي او د کار په شروع کولو کې ټول فراهی ولس ورسره همکار دی. دا داسې پروژه ده چې نه یوازې د فراه دپاره بلکې د ټول افغانستان دپاره ګټوره ده.
که څه هم په دې وروستیو کې ځینو سترو پروژو لکه ټاپي، د چابهار بندر او د بخښ آباد بند د فراه ولایت د اوسېدونکو هیلې غوړولې وې، خو د وروستیو نامنو یو وار بیا خلک اندېښمن کړي او وایي که امنیت تامین نه شي نو دغه پروژې کیدای شي وځنډېږي.
از کابل تا زابل،
لاهرات نه تر بدخشان،
از هفت شام تا هفت صبح،
طولش با او سهار.
از رادیو آشنا صدای امریکا،
در امریکا غد آشنا را دونه.
تاسو د محل زمو غاګلا ازادي رادیو څخه اورئ. د کندوز په قلیزال ورسوالۍ کې سیمه چارواکي وایي چې اوس محل په دې ولسوالۍ کې د پخوا په شان دولتي ادارې د خلکو پر مخ لاسې دي او د دغې ولسوالۍ خلک هم د امنیت راوستو په برخه کې له دولت او امنیتي ځواکونو سره هر اړخیزه مرسته کوي. نورحل کندوزه د اجمل ارین په راپور کې.
د کندز په قلیزال ولسوالۍ کې د حکومتوالۍ چارې په ښه توګه جریان لري. د کندز ولایت د قلیزال ولسوالۍ سیمه ییز چارواکي وایي چې په دې ولسوالۍ کې د حکومتوالۍ چارې په ښه توګه جریان لري او د دې ولسوالۍ خلک په آرامه فضا کې پر خپلو ورځنیو فعالیتونو باندې بوخت دي. د قلیزال ولسوال محبوب الله سعیدی له ازادۍ راډیو سره په خبرو کې وویل چې د قلیزال خلک د امنیت راوستو په برخه کې له حکومت سره اوږه په اوږه همکاري کوي. ښاغلی سعیدی زیاتوی
مردم قلیزال به طور کل تعداد به طور کل مردم با دولت
د قلیزال ولسوالۍ خلک له امنیتي ځواکونو سره ښه همکاري لري او د اختیپې په سیمه کې درې درش کلي د دولتي ځواکونو د حاکمیت لاندې دي او دولتي ادارې د خلکو پر مخ خلاصې دي. موږ په اختیپې کې د امنیت په برخه کې ستونزه نه لرو، خو د قلیزال په سیمه کې یوه اندازه ستونزې شته.
همو یک سلسله مشکلات در سایه قلیزال در غربي ولسوالۍ داره.
په ورته وخت کې په کندز کې د پامیر د شلمې فرقې د لومړۍ لیوا قمندان برید جنرال ادم خان متین بیوی چې دوی په دې ولسوالۍ کې وسلوالو طالبانو ته درنه مرګ ژوبله اړولې او د نوموړي ولسوالۍ په ستراتیژیکو سیمو کې لویې امنیتي قرارګاوې هم جوړې کړې دي. ښاغلی متین زیاتوي چې لا هم په دې ولسوالۍ کې د افغان ګډو ځواکونو تصفیهي عملیات دوام لري.
استحکامات بسیار قوي صورت گرفته، تمام بیزا جور شده، هم با اردوی ملی هم با پلیس.
موږ د امنیت په برخه کې ګوټلي ګامونه پورته کړي دي او دلته ډېرې لویې قرارګاوې موږ جوړې کړي او ځواکونه پکې ځای پر ځای شوي دي او د طالبانو پر وړاندې لا هم زموږ عملیات دوام لري. بلخوا د قلیزال ولسوالۍ اوسېدونکي بیا وایي چې دوی د امنیت راوستو په برخه کې له حکومت او دولتي ځواکونو سره اوږه په اوږه همکاري کوي څو دغه ولسوالۍ د طالبانو له شتون څخه تصفیه کړي. د دې ولسوالۍ یو تن اوسېدونکي روزی بای په دې اړه ازادي راډیو ته داسې وویل:
دښمن خو تنه یک قلیزال مخالف نیستن، تا سر تاثیر افغانستان مخالف هستن، پل خراب میکنه. یک
طالبان یوازې د قلیزال ولسوالۍ دښمنان نه دي بلکې د ټول افغانستان دښمنان دي، ځکه طالبان پلونه خرابوي، ښوونځي ویجاړوي، خلک زوروي او ځوانان وژني او دوی د خارجي او داخلي دښمنانو په اشاره ورانکاره کارونه کوي. د یادونې ده چې د قلیزال ولسوالۍ مرکز د اقتیپې سیمه څه باندې یوه میاشت د وسلوالو طالبانو په کنټرول کې وه، خو یوولس ورځې وړاندې د افغان ګډو ځواکونو د یو لړ تصفیهي عملیاتو په ترڅ کې دغه ولسوالۍ بیرته ونیوله. خو د دې ولسوالۍ د قلیزال سیمه څه باندې یو کال کېږي چې د طالبانو په کنټرول کې ده. اجمل آریان، ازادي راډیو، کندز.
روغتیا د ژوند شتمني په همدې خبرونه کې واوري.
په دوهمه نیمایي کې روغتیا د ژوند شتمنۍ پروګرام اوري چې په افغانستان کې د ځانوژنې عواملو او مخنیوي ته ځانګړې شوې ده. خو له هغې وړاندې د افغانستان د سوداګرۍ او صنایعو وزارت وایي چې افغان حکومت لا هم هغې پریکړې ته ژمن دی که پاکستان افغان سوداګرو ته ترانزیټي ستونزې جوړوي دوی به ورته اقدام وکړي. زموږ همکار محمد حدیث پردیس له مسافر قوقندي سره لنډه مرکه کړې ده او په سر کې ترې پوښتنه کړې. د ولسمشر غني د هغه اعلان په برخه کې عملي اقدامات سوي دي چې ګواکې د افغانستان له خاورې به پاکستاني لاریو ته منځنۍ اسیا ته د تګ اجازه ورنه کړي.
مونږ هغه ولسمشر هغه تصمیم احترام لرو، هغه مصمم یو پایبند یو که هر هیواد زمونږ ترانزیت او تجارت ته ستونزه را هواروي مونږ هم عمل بالمثل کولی شو. مونږ اوس یو لاره کې محدود نه یو، مونږ ټول لارو لرو په نړۍ کې وصلېږي او نخلېږي.
قوقندي صاحب، کله چې دا اعلان وشو کلی پوښتنه مې دا ده چې تر کومه پورې له پاکستان سره د ترانزیت په برخه کې ستونزې چې موجودې وي هغه حل شوې دي او کله هم ستونزې شته دي؟
داسې یو خبره ده، مونږ هدف مې دا و چې باید دا ستونزه را هوار شي. دې نه بعد چې هر څوک زمونږ د صادرات د ترانزیت او د تجارت په مخ کې ستونزه را هواروي، مونږ هم کولای شو چې بالمثل اقدام وکړو او د هغوی د ترانزیت او د تجارت نه د افغانستان له لارې نه اجازه باور نه کړو.
اوس دغه مشکل شته که حل شوی ده قوقندي صاحب؟
خب مغواړو چې سله په سله حل شي، او ولسمشر په هندوستان کې هم وویل چې مونږ د هغه طرفدار یو چې په دې دوه اړخیز تړون کې افغانو میږي هندوستان هم شامل شي، او مونږ باید خپل کالیو د پاکستان له لارې هندوستان ته او د هندوستان کالیو چې مونږ غواړو په افغانستان کې او برعکس د افغانستان له لارې د پاکستان کالیو تاجکستان او ازبکستان منځنۍ آسیا ته شي او د هغه شي. مونږ فقط زمونږ هدف دا ده چې باید ټول هیوادونه یو بل سره یو رقم سیاست ولري.
کله هم د میوو فصل را رسیږي یا یو مشخص سیزن را رسیږي پاکستان دغه ډول ستونزې جوړوي، د دې پراتلونکي کې څه تضمین شته چې بیا هم پاکستان مشکل نه جوړوي؟
زمونږ پالیسی، زمونږ هدف، زمونږ سیاست دا دی چې باید دا ملکونه یو بل سره نخل شي او زمونږ تجارت او ترانزیت د ټول ګاونډۍ سره ټول نړۍ سره یو شان بوي. مونږ اوس په یو لاره کې محدود نه یو. زمونږ سیاست دا دی چې باید ټول هیوادونه یو شان پالیسی ولري که کوم هیواد مونږ ته ستونزه جوړوي مونږ کولای شو چې عمل بالمثل کړو.
قوقندي صاحب، مخکینی پوښتنه مې یو ځل بیا تکراروم چې حکومت دغه اقدام عملي کړی او که پاکستان سره مطلق ستونزه حل شوې ده په دغه رابطه باندې مشخصه؟
نه، مونږ فقط هر هیواد که پاکستانی که بل هیواد که مونږ ته هغه درست پالیسی مونه لري، درست سیاست مونه لري، مونږ کولای شو چې اقدام بالمثل وشو. هر مملکتی مونږ دا یو مستقل هیواد یو او دا ظرفیت هم داره او دا کار کولای شو.
تر اوسه مو یعنی اقدام نه ده کړی، په هغه تصمیم ته مصمم یاسي خو اقدام مونه نه کړی؟
هغه تصمیم ته مصمم یو که هر هیواد یو چې زمونږ ترانزیت په برخه کې مشکل ستونزه را هواروي مونږ هم اقدام بالمثل کوو.
و موردل چې د افغانستان د سوداګرۍ او صنایعو وزارت وایي چې افغان حکومت لا هم هغه پریکړې ته ژمن دی که پاکستان افغان سوداګرو ته ترانزیټي ستونزې جوړوي دوی به ورته اقدام وکړي. دا چې کابل چاپ ورځپاڼو په کومو موضوعاتو لیکنې او تبصرې کړې دي اجمل تورمان ورته کتنه کړې.
کابل چاپ ورځپاڼو په خپلو نننیو ګڼو کې بیا هم د ګلبدین حکمتیار په مشرۍ له حزب اسلامي ګوند سره د حکومت د سولې د خبرو په اړه یو شمېر مطالب چاپ کړي دي. ویسه خپلواکي ورځپاڼې په خپل یو مطلب کې د سولې د عالي شورا د یو شمېر غړو په اړه لیکلي چې له حزب اسلامي سره د سولې د خبرو په اوکړه لیک کې هیڅ ډول تخنیکي ستونزه نه ده پاتې. ویسه په خپل دغه مطلب کې د سولې د عالي شورا د بهرنیو اړیکو د سلاکار محمد اسماعیل قاسمیار له قوله لیکلي چې کارونه روان دي او ښایي تر کو څوره زو پوری دغه وکړه لیکلاس دیکشي. ویسا په خپل دغه مطلب کې د غشان د ولسی جرګې دی وغړی نذیر احمد احمد زیله قوله لیکلی چې په دې برخه کې زنده هیڅ چا په ګټه نه دی او افغان حکومت باید په دې برخه کې ټول خندونه لمنځه یوسي. هیواد دولتي ورځپاڼې د یو شمېر سیاسي شنونکو په حواله په دې اړه په خپله سره مقاله کې لیکلي چې د افغان حکومت او حزب اسلامي ترمنځ د سولې د خبرو دغه بریالیتوب د افغان طالبانو په ګډون د نورو سخت دریځو وسلوالو مخالفینو پر روحي هم مثبت اغیزه وکړي او له حکومت سره به یې د سولې د خبرو پیل کېدو ته وهڅوي. هیواد په دې اړه وړاندې په خپله سره مقاله کې لیکلي چې د ملګرو ملتونو د امنیت په شورا کې د چین د دایمي استازي مرستیال هم په نړیوالې ټولنې غږ کړی چې د دې پروسې ملاتړ وکړي. سرنوشت خپلواکي ورځپاڼې بیا په دې اړه په خپله سر مقاله کې لیکلي چې د حزب اسلامي سره د سولې د هوکړې لیک ځنډ د خلکو د غبرګون لامل شوی او خلک اندېښمن دي او پوښتي چې د اسلامي حزب سره د سولې پر وړاندې اصلي خنډ څه دی، ولې هوکړې لیک نه لاسلیک کیږي، څوک د دغه هوکړې لیک مخالفت کوي او ولې کوي. حکومت لا هم دغه پوښتنو ته ځواب نه وایي، کله تخنیکي ستونزې پلمه کوي او کله بیا وایي چې ژر به دغه کار وشي. د سرمخالی لیکونکي په وینا دا یو ځواب هم سم نه دی، خلک باید پوه شي چې د سولې هوکړې لیک ولې نه لاسلیک کیږي. خو سرخط خپلواکي ورځپاڼې بیا په خپل مطلب کې د داسې وی سرچینې په حواله چې نوم یې نه دی اخیستی لیکلي چې جمعیت ډله او یو شمېر کابل میشتي حزبیان په ښکاره د دغې هوکړې ملاتړ او په پټه مخالفت کوي. سرخط په دغه مطلب کې لیکلي چې دغه ډلې په خپلو کې پټې غونډې کوي او د حکمتیار د راتګ مخه نیسي. خو د سرچینې په حواله په مطلب کې راغلي چې ولسمشر یو کمیسیون ټاکلی چې کابل ته د حکمتیار د راتګ چارې تنظیم کړي چې مشري هم خپله کوي.
درنو اوریدونکو، په افغانستان کې 2:30 بجې شوې. محمد حدیث پردی سټوډیو ته راغلی او د دې مهال د لنډو خبرونو سرټکی درته راوړی.
د افغانستان مشرانو جرګه د حکومت او حزب اسلامي ترمنز د سولې له تفاهم لیک څخه خپل ملاتړ اعلان کړ. ټاکل شوی چې نن د ولسمشر دویم راستیال سرور دانش د افغان حکومت په استازیتوب د ملګرو ملتونو په عمومي غونډه کې د ګډون په هدف امریکا ته ولاړ شي. د افغانستان د سوداګرۍ او صنایعو وزارت وایي چې افغان حکومت لا هم هغه پریکړې ته ژمن دی که پاکستان افغان سوداګرو ته ترانزیټي ستونزې جوړوي دوی به ورته اقدام وکړي. د کابل ښار د قوی مرکز په سیمه کې د تختو په یو مارکیټ کې اور لګیدلی دی. د هند پوز وایي مشکوکو یاغیانو د هند تر کنټرول لاندې کشمیر کې د پوز پر یو کم حمله کړې او ول سرتیری وژلی دي. او د ملګرو ملتونو په امنیت شورا کې د امریکا او روسیې د ډیپلوماټانو ترمنځ ترینګلې خبرې هغه مهال تبادله شوې چې روسي ډیپلوماټ ویل غواړي په دې پوښتنه چې امریکا قصدن د سوریې پر حکومتي ځواکونو بمباري کړي څو د اسلامي دولت د سختریزو ملاتړ وکړي.
درنو اوریدونکو، په دوهمه نیمایي کې روغتیا د ژوند شتمنۍ پروګرام اورو چې په افغانستان کې د ځان وژنې عواملو او مخنیوي ته ځانګړې شوې. په دې اړه به د رواني ناروغیو ډاکټر سره زموږ د همکار بحث واوري. خو له هغې وړاندې د افغانستان اقتصادي خبرونه چې مرزي احمدزی چمتو کړي.
د افغانستان د کرنې او مالدارۍ وزارت مسؤلان وایي چې سږ کال د سویابینو په محصولاتو کې 50% زیاتوالی راغلی دی. د دغه وزارت وایي لطفالله راشد نن ازادي راډیو سره په خبرو کې ویل چې سږ کال د افغانستان په 1.5 ولایتونو کې 6000 میټریک ټونه سویابین تولید شوي وو، حال دا چې تیر کال د تولید کچه 3000 ټونه وه.
د دې بوټي د کښت یو هدف د خوارځواکۍ پر وړاندې مبارزه ده او د افغانستان په هغه سیمو کې چې خلک یې بېوزله دي هغوی ته د پروتونی سرچینو
خاغلی راشد وایي چې افغانستان هر کال څه باندې 3000 میټریک ټونه د سویابینو محصولاتو ته اړتیا لري. نوموړي د سویابین د حاصلاتو د زیاتېدو لامل په یاده برخه کې 12000 بزګرانو ته روزنه او د اصلاح شویو تخمونو او کیمیاوي سرې ویش یاد کړ. د هرات د صنعتکارانو د ټولنې مسؤلین وایي چې سږ کال په هرات کې 40% د انګورو محصولات زیات شوي دي. د دغې ټولنې مشر حمید الله خادم نن ازادي راډیو ته وویل چې په هرات کې د انګورو محصولات په بې ساري ډول زیات شوي خو بهر ته نه صادرېږي. خادم وایي چې د انګورو د صادراتو پر وړاندې ځینې تخنیکي ستونزې او محدودیتونه شته ځکه بهر ته صادر شوي نه دي. نوموړي له مرکزي حکومت څخه وغوښتل سو په هرات ولایت کې د انګورو د باغدارانو ستونزې حل او بهر ته د صادرولو زمینه برابره کړي. د هم د نن ورځې لپاره د کابل په بازارونو کې په عمده ډول د ځینو خوراکي توکو بیې 1 بجې قزاقي وړه 1450 افغانۍ، 1 بجې پاکستانی وړه 1280 افغانۍ، 1.5 کیلو بوجۍ بوره 2450 افغانۍ، 1.5 منای بوجۍ وریجې 1550 افغانۍ، 14 لیتر غوړي 1.5 افغانۍ، 1 لیتر پټرول تیل 2.5 افغانۍ او 1 لیتر ډیزل تیل 8.5 افغانۍ. او د شهزاده سرای د صرافانو ټولنې د معلوماتو له مخې نن د کابل په بازارونو کې د ځینو بهرنۍ اسعارو سره افغانۍ په دې ډول بدلیږي: یو امریکایي ډالر 6.5 افغانۍ او 50 پوله، یو یورو 4 افغانۍ، یو انګلیسي پاوند 6.5 افغانۍ او 40 پوله، یو سعودي ریال 10 افغانۍ او 20 پوله، زر ایرانی تومانه 300 افغانۍ او 50 پوله او زر پاکستانی کلدار 628 افغانۍ.
روغتیا د ژوند شتمنی.
السلام علیکم د آزادی رادیو روغتیا د ژوند شتمنی پروگرام ته خرغلې. نن په دې پروگرام کې ل ځان وژنې د مخنیوي په لارو چارو خبرې کوو. زه ناجیه صاحبم او په خبرونه کې د رواني روغتیا متخصص ډاکټر صاحب بنارس مصباح را سره ملمه دی. ډاکټر صاحب ته هم خرغلاستو مننه کوو. تاسو اوریدونکو هم د خبرونه ته ټلیفون وکړی او د اړوندې موضوع په اړه له ډاکټر صاحب نه خپلې پوښتنې مطرح کړي. د خبرونې سره د اړیکو نیولو لپاره د ټلیفون شمیرې مو د 0995 215 40 بل شمیره د 0923 215 50. همدارنګه د افغان پیسیم د 93 شمیره له لارې هم کولای شئ چې موږ ته خپل پیغامونه واستوي او که کومه پوښتنه لرئ له ډاکټر صاحب نه نو خپل پوښتنې واستوئ. زه به تاسو سره دغه موضوع ډاکټر صاحب سره مطرح کړم او همدارنګه کولای شئ چې تاسو د ازادي رادیو د فیسبوک پانل له لارې چې دغه خبرونه په مستقیم ډول خبريږي خپل پوښتنې واستوئ. ډاکټر صاحب به دغه پوښتنې ځواب کړي. له ځان وژنې د مخنیوي په اړه یو راپور هم چمتو شوی. په ګډه اورو بیا راګرځو د خبرونې پاتې برخې ته. د افغانستان د عامې روغتیا وزارت چارواکي وایي په دې هیواد کې له تیرو څو کلونو راهیسې د ځان وژنې پیښې ډېرې شوې دي. د عامې روغتیا وزارت د رواني روغتیا د څانګې مشر ډاکټر بشیر احمد سروري وویل چې تیر کال له 2000 پیښې ثبت شوې وې، خو په وینا یې چې سږ کال دا شمېره تر دې زیاته ده.
2000 واقعات د سوختګي درلوده چې د اقتصادي هم شامل وه او د ځان وژنې کې شامل وه، او 2000 پویزنینګ وه. پویزنینګ ډیری کسان چې ځان وژنې لپاره د ملتای نو یا دواګانې خوري چې اکثریت ښځینه او ځوان نجونې دي چې اکثره مشکلات هم د دغه بې وخته واده او کمسن ازدواجونه او سی بی بی یا بندر په اساس شونتونه دي چې کورونه کې وخت نن کل خیز د ارقام لیک ډیر دی.
روغتي چارواکي وایي ځان وژنه د ځوانانو ترمنځ تر ټولو لویه ستونزه ده چې تلفات یې د جنګونو، ترافیکي او طبیعي پیښو د تلفاتو په پرتله ډیر زیات دي. عدالت ته نه لاسرسی، د پوهې د کچې ټیټوالی، کورنۍ ستونزې، اجباري ودونه د دغو پیښو عمده لاملونه ګڼل کیږي. خو له ځان وژنې وړاندې د دغو پیښو د رامنځته کیدو عمده نښې نښانې په خلکو کې څه دي؟ د رواني روغتیا د څانګې مشر ډاکټر بشیر احمد سروري په دې اړه ازادي رادیو ته وویل
معمولا نښې نښانې ډېر دي. مثلا کوم کسان چې ناامیدي احساس کوي او هر وخت وایي چې زه ناامیده یم، مایوس یم، ځوان نه خوند نشم اخیسته، دا کسان معمولا دا امکان ورته شته چې هغه بالاخره ځان وژنه وکړي. کوم کسان چې مثلا آسیب پذیر ګروپونه دي په هغوی باندې په ټول باندې دا دوی خطر شته چې ځان وژنه وکړي، او کوم کسان چې رواني ناروغان دي بخصوص افسردګي او خفګان دي او هغوی تمام ورځ د شکایت کوي چې مثلا احساس نه امیدي، احساس بیچارهګي او یا مثلا مایوسی او یا ځوان زړه ځوان نتور دی، دا ټول هغه نښې نښانې دي چې سړی ځي د خودکشي د افکارو خواته.
خغلی سروري وویل د ځان وژنې دغه هسې اکثره د زهرو خوړل، ځان سوځونې په چاقو او یا نورو وسیلو د ځان د وهلو له لارې ترسره کیږي. د نړیوال روغتي سازمان د معلوماتو له مخې هر کال په ټوله نړۍ کې 800,000 کسان ځانونه وژني، چې له دې سره د نړۍ په ګوټ ګوټ کې له هرو 30 ثانیو وروسته یو کس خپل ژوند پای ته رسوي. خو د افغانستان د عامې روغتیا وزارت مسؤلین وایي چې په هیواد کې د ځان وژنې د پیښو د مخنیوي لپاره د عامه پوهاوي یو لړ پروګرامونه په پام کې نیولي تر څو د دا ډول پیښو مخنیوی وکړي. دوستانو، تاسو د ځان وژنې په اړه راپور مو واورېده. خپرونه هم همدغه موضوع ته ځانګړې شوې. روغتیا د ژوند شتمنی پروګرام له ازادي راډیو اورئ. په خپرونه کې د روغتیا د رواني روغتیا متخصص ډاکټر صاحب بنارس مصباح را سره ملمه دی او د همدغه موضوع په اړه به تاسو ته بشپړ معلومات راکړي. ځان وژنه د یوې ټولنیزې او روغتیایي ستونزې په توګه پیژندل شوې. ډاکټر صاحب، غواړم چې د خپرونې په سر لزان سره لزان د ځان وژنې یو مشخص تعریف ولرو چې ولې یو کس دې تړ کیږي چې ځان وژني.
بسم الله الرحمن الرحیم. ځان وژنه یو نړیوال مشکل دی چې ځان ته په افغانستان کې نه بلکې په ټوله دنیا کې دغه مشکلات رامنځته کیږي. تقریبا د ډیرو کلونو راهیسې او بلکې د هغه وخت نه چې انسان پیدا شوی دی د هماغه وخت نه ځان وژنه یا سوسایډ چې ورته مونږ وایو د دغه واقعیت موجود دی او شته دی. سویسایډ اصلا د دوو کلمو څخه جوړ شوی دی چې سوی مانا ځان او سایډ مانا وژل، یعنی د ځان وژل چې دی په ساده شکل باندې د دې تعریف مونږ کولی شو چې سوسایډ یعنی د ځان وژل. په مختلفو ادیانو کې او مختلف کو تاریخچې ته مونږ وګورو، د ډېر پخوا زمانو راهیسې په هند کې د سوتی په نوم باندې یا د ساتی په نوم باندې یو کلچر موجود یا یو عقیده موجوده وه چې کله به د یوې ښځې میړه مړ کېدو نو هغه هغه د کلتوري او اجتماعي رواجونو په ساتلو سره مجبوره وه چې د خپل خاوند د مرګ نه وروسته خپل ځان مړ کړي یا هم ځان وسوځي چې عموما هغوی د سوځولو رواج لري. علاوه د دې نه د پرایو پویش په نوم باندې یو بل عقیده هغوی لرله هندیانو د ډېر پخوا زمانې راهیسې. البته باید ووایو چې هغې کې به هغوی تر هغه وخته پورې روژه نیوله تر څو چې به مرګ ورته واقع شو. علاوه د دې نه نور په بودیزم کې یا په جاپاني مذهبونو کې دغه واقعیات موجود و، ولې په هندیانو کې هغه وخت د منځ نه لاړل دغه مشکلات چې کله برطانویان هند ته راغلل او د قانوني بندیز په دغه مشکلاتو یا په ځان وژنه باندې ولګېدو. څنګه چې مخکې هم تاسو په راپور کې وویل، تقریبا د 300,000 نه تر 1,000,000 خلک په ټوله دنیا کې ځان وژني یا ځان وژنه کوي چې دا یو نیم چند د هغه قتلونو دی یا د هغه وژنو دی چې د بل چا په واسطه باندې سر ته رسیږي. اوس په دا اوس وخت کې په امریکا کې تقریبا په کال کې 1,500 نفر ځان وژني، ولی د بل چا په واسطه باندې چې قتل کیږي هغه تقریبا 20,000 ته رسیږي، چې یعنی یو نیم چند سوسایډ نه یو نیم چند یعنی زیات دی، یعنی ځان وژنه ډیره زیاته ده په دنیا کې. ولی یو ځان وژنه ده یو مونږ اټمپ وایو، اټمپ یعنی دغه عمل تکرارول خو سړی مرګ ته نه رسیږي، دا نو بیا تقریبا 10-20 چنده ده، یعنی ډیر زیات خلک کوشش کوي یا خواري کوي، خصوصا هغه مریضان چې رواني مشکلات لري او هغه څوک چې سوسایډ کوي تقریبا د 95% پورې هغوی رواني مشکلات لري. نو هغه دغه دلایل دي چې وروسته به ورباندې هم خبرې وکړو چې خلک ځان وژني.
ډېره مننه عزت الله خان په لیکه کې د مهرباني وکړئ د ځان وژنې په اړه خبرونه ځانګړې شوې. که تاسو سره هم کومه پوښتنه وي له ډاکټر صاحب مصباح نه مطرح کړئ. مهرباني.
السلام علیکم.
وعلیکم السلام.
ډاکټر صاحب زما یو پوښتنه وه.
مهرباني ستاسو غږ اورو. بلې عزت الله خان ستاسو غږ اورو، مهرباني وکړئ. بالکل ستاسو غږ اورو، مهرباني.
ما ډاکټر صاحب زدا ورستن پښتنه والے میجه مرزه روټي سړی ډېر خوري فل دی وایي زه د میجه مرزه لرم. دا د میجه مرزه ته کوي وسوسه ده.
نور څه غیر د دې نه چې ډوډۍ ډېره خوري نور څه مشکلات خو به برابر دي؟
وو بالکل برابر دي، ډوډۍ ډېره خوري مګر دی وایي زه مشکل لرم.
بلې وظیفه ته تلی شي، خپل وظیفه په درست شکل باندې انجاموي شي.
بالکل بالکل، هر کار کوي سي، ډوډۍ خوړای سي، هر کار کوي سي، شته هوا کې نه خوا ګرځي نه بل شي، مګر دی وایي زه مریض لرم. دا مریض ده کنه نه؟
سيد سيد
ټلیفون دلاري جواب را کړه جنل سره.
ښه، اول خو وروره د معده مشکلات په مختلفو قسمونو باندې دي. ځینې وخت کې دی چې د معده په مشکل چې یو شخص په واقعیت سره هغې ته مونږ په رواني لحاظ باندې وایو بولیمیا نروزه، په هغې کې شخص د معده د مشکلاتو نه علاوه رواني مشکل هم لري، هغه ذهنن مشکل لري، په همدې خاطر باندې هغه ډېره زیاته ډوډۍ خوري. خو ستا د خبرې په تایید باندې په رواني مشکل کې بیا ورته زړه بدوالې کانګې دا شیان پیدا کیږي، خو تاسو چې دا خبره وکړله چې ډوډۍ زیاته خوري ولې نور هیڅ قسم دغه ورته نشته دی، نو بیا کیدای شي بعضې هغې دپاره اختصاصي معاینات دي چې باید وشي، مثلا انډوسکوپي ده، یا که دغه ملګری وایي چې زه د معدې مشکل لرم څه نه و مشکل، ممکن هغه دا خبره بدون د کوم تشخیص نه وکړي چې زه مشکل لرم، خو عموما تکلیف په هغه اندازه باندې نه معلومیږي څومره چې دی فکر کوي. په دې خاطر چې صحیح تشخیص شي او په درست شکل باندې تشخیص او مشکلات معلوم شي، کولای شي چې یو د داخلي متخصص سره چې په دغه بخش کې تخصص لري د هغه سره رابطه وکړي او ورباندې خبرې وشي.
ډېره مننه ډاکټر صاحب. مصباح، دلته د ازادي راډیو په فیسبوک پاڼه کې هم یو شمېر اوریدونکو خپل پوښتنې مطرح کړي. شاه جهان له خوست نه لیکلي ویلي چې د رواني ناروغۍ عمده نښې نښانې څه دي، ساتل نظر کړه په دې برخه کې موږ ته معلومات راکړي.
چون زمونږ موضوع سویسایډ ده، دلته 90% رواني مشکلات مطرح دي. په دغه 90% کې د 50-90% پورې افسردګي، ډپریشن او یا هم موږ ورته په ساده ژبه باندې خفګان وایو. په دې کې شخص بدون د کوم دلیل څخه خفي، هیڅ شی د دې باعث نشي کېدلی چې هغه خوشحاله کی، مثلا لکه واده، خوشحالي، پیسې، ښه کاروبار، دا شیان د دې باعث نشي کېدلی چې د هغه مشکلات رفع کړي یا هغه خوشحاله شي. ناروغ کوشش کوي چې ګوشه کینی، ګوشه نشینی یا ځانتوالی د هغه خوښیږي، د ژوند نه ناامید، ژوند هیڅ خوند نه ورکوي. اکثره وخت کې دا خبره په زړه کې راځي یا په خوله باندې وایي چې زه د دې نه نوی پیدا شوی یا کاشکې مړ شم. ناروغ په خوب کې مشکل پیدا کوي، ځینې وخت داسې کیدای شي چې ناروغ نیمه شپه د خوب نه پاڅیږي، بیا خوب نه ورځي، یا سهار د وخت د خوب پاڅیږي، خوب نه ورځي. هغه کارونه چې لذت بخش او هغه کارونه چې د تنه مخکې خوند غستلی شو، لکه د ملګرو سره ملاقات، یو ځای ته چکر وهل، یا هم خریداری کول، سپورتس، نور بعضی کارونه چې هغې ته عموما د لذت کارونه ویل کیږي، د دنه هغه لذت د منځ زی د یو شي نه دی خوند نشي هغستلی. عموما د خپل نظافت ته توجه نشي کولی، خوراک یا زیاتیږي یا کمیږي، همدارنګه توجه تمرکز د خرابیږي، نشي کولی چې یو څه شی یاد کړي یا یو څه شی په ذهن کې وساتي. همداسې نور ډېر زیات مشکلات دي چې یوازې د ډپریشن مونږ وویل چې دغه مشکلات په ډپریشن کې رامنځته کیږي. او همدا خبره ورکې دا ده چې د دوه هفتو نه باید حد اقل دوه هفتې وخت شوي، د دوه هفتو نه که کمی بیا مونږ ورته نشو ویلی چې دا افسردګي ده یا خفګان ده، د دوه هفتو نه به زیات وخت شوي. نو دغه عمده مشکلاتو چې مونږ ورباندې خبرې وکړې، دغه صرف د افسردګۍ په اړه باندې، البته نورې خبرې ډېرې زیاتې دي چې هغه نور رواني امراض دي او په هغې کې د ځان وژنې کچه هم کمه ده، خو افسردګي یا خفګان پکې تر ډېره مهم دی.
ډېره مننه. عبدالله له کندهار نه په لیکه کې دی، مهرباني وکړئ.
ډاکټر صاحب السلام علیکم. زه چې بیا ومنه نو بیا شپږ میاشتې پسې ګولي مخپای سره کولمو
تغییر ورکې، یو څه موقعیت ته تغییر ورکې چې غږ مو پرې پرې راځي. موږ دغه پوښتنه وانخیستله بېخي. اوس مهرباني
وکړه.
ډېرې بخښنې سره چې دوی غږ موسم وانخیست. بل اوریدونکي ته ځو، مهرباني وکړئ. السلام علیکم. روختیا د ژوند شتمنی پروګرام او ری خبرونه زنګړی شوی لزان وژنې مخنیوي په لارو چارو، او په خبرونه کې د رواني روختیا متخصص ډاکټر صاحب مصباح ملمدی او ساسي پوښتنې ځوابوي. موږ د سټډیو د ټلیفون شمیرې دي 0999-215-30، بل شمیره ده 0999-215-55. دا مو د سټډیو د ټلیفون شمیرې دي. او تاسو همدارنګه کولای شئ چې د ازادي راډیو فیسبوک پاڼې لارې هم خپلې پوښتنې مطرح کړئ. حاجی ولی جان له هلمند نه، مهرباني وکړئ.
بل السلام علیکم. فرجان څنګه ښه؟
ډېره مننه. مهرباني روغتیا ژوند شتمنی پروګرام اورئ.
زما ډاکټر صاحب څخه دغه یو پوښتنه وه، زه د معدې زخم لرم، تکلیف لرم، بیا قبض ډېر ورسره دی، نو زه دغه معلومات غواړم ډاکټر صاحب څخه چې دا زه څه شي وخورم، زما لپاره پرهیز څه شي دی، څنګه دی؟
څنګه دی وروره؟ خوب دی؟ صحیح دی؟
خوب مې نسته، خوب مې نسته ګرسره.
که موصله قهر درزی؟
دیر و بس می هر وقتی بیت خراب خرابی.
خواه ده میده سخت دیر ده که لگ؟
نم درد یه دیر ده پاسو به دیر ده
کلا چه غاری ویده شی خوب زر درزی کنه دیر وقتم دا سی ویخ پروتی.
فکر کنم د دوی اړیکه پرې شو میرا باندې
خو یو څم چوا ورېدل مونږ یو استلال لرو د استراب په نوم باندې پر رواني امراضو کې په هغه کې شخص ته خوب نه ورزي ډیر زیات په قهر کېږي زړه لرزه کوي خولې ور باندې راځي خصوصا لسونه ورغوي ډیر زیات خولې کېږي عصبانیت ورکې په ډیره زیات اندازه باندې دغه ټول مشکلات د دې باعث کېږي چې په معده کې د تیزابیت سطح پورته لاړ شي مختلف ډاکټرانو باندې ممکن دی وګرځي د معدې دواګانې ډېرې واخلي داخلي ډاکټر صاحبان ورته دواګانې ورکي خو چې کله ورسره دغه مشکلات چې مونږ وویلې چې د استراب نښې او نښانې دي که دا موجود وي دا باید په درست شکل باندې تداوي شي که د مخکې دوا اخیستي د داخلي ډاکټر صاحبانو د خوا نه او بیا هم ورته د معدې زخم یا د معدې مشکلات موجود وي نو تر ټولو ښه خبره دا ده چې یو دفعه د رواني متخصص ډاکټر صاحب ته ځان وښي تر څو یې هغه دغه د استراب نښې او نښانې که چېرته موجودې وي د دې لپاره دوا ورکړي تداوي شي او مشکلات یې کم شي
بلې ډاکټر صاحب یوه پوښتنه چې اورېدونکو هم مطرح کړي ځان وژنې تر ډېره په ښځو کې لیدل کېږي که نه په نارینهو کې هم شته
ځان وژنې د دنیا په ټولو ملیتونو کې مونږ چې مخکې هم خبره وکړله هم په ښځو کې شته دی هم په نارینهو کې په نور دنیا کې خسر ډیر زیات یعنی تقریبا څلور چنده نظر نارینه ته دوی د خودکشۍ یا د ځان وژنې کوشش کوي ولې هغه چې کامیابیږي هغه نارینه دي چې څلور چنده نظر ښځو ته دوی زیات کامیابیږي د هغې دلیل دا دی البته د نارینه او د کامیابۍ چې ولې دوی زیاته ځان وژنه کوي هغه وژونکو اسلحو ته او هغه امکاناتو ته لاسرسی چې نارینه یې لري بل هغه میتودونه چې نارینه یې استعمالوي د خپل ځان د وژلو دپاره هغه ډیر خطرناک او ډیر وژونکي وي ولې په افغانستان کې که مونږ وګورو فکر وکړو تر ډیره زیاته پورې ځان وژنې چې دي دا په ښځو کې رامنځته کیږي علت هم کلتوري خبرې دي اجتماعي مشکلات دي کورني او فامیلي شخړې دي چې عموما د خاوند سره رامنځته کیږي یا په کم عمر کې واده دی او واده هم بې د دې نه چې د جنۍ نه پوښتنه وشي په خپلې خوښې ته نه پرېښودلی کېږي او هر څوک یې چې خوښوي مطلب د هغې سره مجبورېږي چې دا نکاح وکړي علاوه د دې نه د حاملګۍ مشکلات دي د اولاد د راوړو مشکلات په خپله باندې د ښځې ساختماني جوړښت چې دی په عاطفي لحاظ باندې ډېرې سطحي او یعنی ډېره سطحي عاطفه لري او نشي کولی چې د یو مشکل سره په لکه څنګه چې نارینه مقابله کوي دوی مقابله وکړي نو دغه مشکلات چې دوی لري او ورته متوجه دي همدا د دې دلیل ګرځي چې ښځې په افغانستان کې په زیات اندازه باندې ځان وژنه کوي او خودکشي کوي
ډېره مننه حاجي عبدالحی مهرباني وکړئ
خوب نه لري دستي هغه راته وایي چې کله دغه مړ وایي در تاسو اسو دستي هغه مو خوب نه راځي د دې نه معنی نه چې کړی دې څنګه تم نه کړی دا څه راځي
غیر د دې نه نور څه مشکلات دي ور سره زړه تنګواله ور سره شته
دا چې د سر درد ور سره سمو شي نه څه درته سمو
هر ور سره ژړا ورزي
نو وو دا د چې دې کله چې دې مشکل ته درې دا څه وته نه درته
کار څه کوي خپل کار کولې شي خپل کار ته په درست شکل باندې رسیدګي کوي شي
وو د کار کولای شي د خلنو لري بیر تاسو خپل کار کولای شي یم دګل لري
نور کومه وسلګي عصبانيت نور کومه وسلګي عصبانيت شته ور سره
نه اخر سره کم شي بیر تاسو شپه د خپل کم شي خو نو ول دي بالا جوړ کی چې راز وکم
خا صرف یعنی د بی خوبه د وجه نه دغه مشکلات ورته پیدا کی بله
د بی خوبه د وجه بله د بی خوبه د وجه څه خدای
مشکلات شي سعید بی خی سعید
مننه کوله دوی مهرباني وکړه
اصلا رواني مشکلاتو کې یا پر رواني امراضو کې تر ټولو مهمه خبره دا یا 50% دا ډیره ضروری ده چې شخص د نږدې نه وکتل شي یو تاریخچه مونږ وایو پر رواني امراضو کې او یو مونږ منټل سټیټ ایگزامینیشن یا د رواني وضعیت معاینه غیته مونږ وایو د رواني وضعیت معاینه ډاکټر په خپل مریض ګوري د مخامخ نه چې مریض کم قسم خبرې کوي څه حرکات لري د خلق څنګه دی عاطفه ده څنګه ده د رفتار سلوک څنګه دی دا خبره ډیره مهمه ده چې د نږدې ناروغ وکتل شي او د هغه په اړه باندې یو تصمیم ونیول شي خو بیا هم کمی خبره چې دغه ورور وکړي کدا په خپل مریض کړي وي ممکن د دین یو څه تاریخ چي خبر کړي وي اوس وخت کې کمی خبر یو دغه خبرو په حساب باندې چې زه څونه فکر کوم دغه مریض چې مونږ ورته بی خوبی یا انسوم نیا چې ورته یو جدا اصطلاح ده استعمالیږي نو که دغه ناروغ یو داسې چې د یو مشکل د وجې نه خوب نه ورځي یو داسې چې هیڅ مشکل معلوم نه دی خو ناروغ ته خوب نه ورځي هغه چې مشکلات لري مثلا افسردګي به لري استراب به لري همدغه د سردردیانو وجه تاسو وویل چې دغه مشکلات به لري نور کم جسمانی مشکلات د معدې مشکلات سردردی هم تاسو وویل همدغه دلیلونه دي چې دته د خوب خرابوالی د ده د خوب د خرابوالی سبب ګرځي خو دا هم کیدای شي چې دی بل هیڅ نوه مشکل ونه لري او یوازې بې خوبي ولري نو دې لپاره مهمه خبره دا ده چې د ډاکټر سره مشوره وشي خصوصا د رواني ډاکټر سره یو ځل باید دی وپلټلی شي چې خالصه بې خوبي ده او که د بې خوبۍ په څنګ کې نور مشکلات شته دی د هغې نه بعد به معلومه شي چې نتیجه کم طرف ته ځي
مننه دوستانو یادونه کوو چې په خبرونه کې د رواني روغتیا متخصص ډاکټر صاحب بنارس مصباح سره ملمه دی ستاسو پوښتنې ځوابوي بل اوریدونکو ته ځو جمعه ګل خوشخوې را سره په لیکه کې دی مهرباني وکړئ
ها شپه کوم رستوران ماته کوم دی تاسو ته دارنګ تاسو ګرام ملما قدرمن ډاکټر صاحب
مننه کوم مهرباني
تشکر زه غواړم چې لو ټولنیسوال لرم صاحب فرضاً دوه کسه میانه او دا میانان خپل وصل ته نه رسېږي او یوې ځان وژني او بلې کله چې د دې میان چلجکتي پوره کېږي دې ته داسې یو تفکر پیدا کېږي چې د ځان سره خبرې کوي او یا ډوډۍ نه خوري کله نا کله په خوب کې ځان سره خبرې کوي بل اخره درې میاشتې وروسته هغه هم د مند دی او دا یو د دې یعنی دا د څنګه اوسې سره علاج وشي د هغه رقم خلکوم ځینې خلک مال دي چې صاحب چې یا کورنی مشکلات ورته پیدا شي یا د میراث خوړل شوی صاحب مشران یې خوړلی دی مخدره مواد ته مخه کوي او غم هم ډیر کوي فکرم ډیر کوي بل اخره هغه مخدره سړی وږي میراث هم ترې پاتې کیږي هر څه ترې پاتې کیږي او درېمه برخه زما د سوال دا ده جناب ډاکټر صاحب کم خلکو علاج به څه رقم وشي دا خو چهار رقم دوا هم وخوري بیا هم هماغه تشویش لري هماغه په تشویش کې قرار لري دا رقم ډېر خلک په افغانستان کې د دوی بغیر د دوا خوړلو بله لاره هم لري چې د دوی د روح دپاره باعث وګرځي که لاره لري لطفا ما او محترم اورېدونکو ته ووایاست په ډېره درناوی
ډېره مننه خوشخوې صاحب ډېرې مهمې پوښتنې وې او ډاکټر صاحب محترم به تاسو سره مشوره درکړي ډاکټر صاحب تاسو مهرباني وکړئ
ورور په رښتیا هم چې ډېرې ښې خبرې مطرح کړي اول خبر دوی د مین پاړه باندې و دا وړي مشکلات په حق له باندې چې مونږ خبره کو هغه دماغي دلیلونه هم لري اجتماعي دلایل هم لري دغه مشکلات چې رامنځته کیږي مختلف دلایل باندې کم خبره یا کم مشکل چې تاسو وویل دا عموما په اجتماعي برخې پورې تعلق ساتي مختلف قسم ځان وژنې دي چې یو قسم تاسو په خپل باندې ویلې دغه ته ویلې شي په انګلیسي اصطلاح باندې سروایول سوسایډ مطلب د دې خبرې دا ده چې کله د یو چا عزیز د یو چا نږدې دوست ځان وژني دته یو قسم د ګناه احساس پیدا کیږي دته دا احساس پیدا کیږي چې ما ولې ونه شو کړی چې هغه ما منې کړی وي دغه عمل نه دته نا امیدي پیدا کیږي ممکن کوم خبره چې تاسو وکړي د ځان سره خبرې بی خوبي او حتی چې د لیونتوب تر سرحده پورې رسیدي شي چې مطلق لیونی شي ځکه دا یو رواني فشار دی یا روحي فشار دی او غټ سټرس دی چې په دغه ملګری باندې یا دغه نفر باندې منځته راځي یا ورته پیښیږي په اکثره وختونو کې دغه خلک عموما چې کله د خپل د ملګري یا د عزیز یو کال پوره کیږي یا مونږ چې ورته کلیزه وایو اکثریت په هماغه ورځ باندې دوی ځان وژني چې هغه ته به انیورسری سوسایډ یا هماغه د کال د پوره کېدو په ورځ باندې ځان وژنه کوي بل خبر تاسو د وراثت او د وارث په حق لبانی پښتنه وکړه چې خلکو زمکی نیولې دي. خدا ټول خبرې اجتماعي مشکلات ته او اجتماع پورې تعلق لري. دلته نو ډېرې خبرې دي چې باید مونږ په هغې باندې فکر وکړو، په هغې باندې باید بحث وکړو. اوله خبره دا ده چې دغه شخص ته چې مشکل پیدا کیږي دی باید څه وکړي. دوهمه خبره دا ده چې د کورنۍ باید څه وکړي. درېیمه دا چې ټولنه څه وکړي او بالاخره دولت څه وکړي په ملي سطحه باندې. اوله خبره هغه خلک یا هغه اشخاص چې په صحي بخش کې کار کوي هغوی ته باید ټرینینګونه ورکړلی شي چې هغوی دغه مشکلاتو باندې پوه شي چې دغه مشکلات که یو شخص په رواني مشکل باندې اخته کیږي هغه ته څه راپېښېږي، کوم اغراض ولایم هغه ته پیدا کیږي. څنګه چې تاسو وویلې بېخوبي پیدا کیږي، د ځان سره خبرې کول، کار ته دی نشي تللی، اجتماعي روابط یې خرابېږي، د ټولنې نه تجرید کیږي، خپل نظافت په درست شکل باندې مراعت کولی نشي، زړه تنګوالی ورته موجود وي، د ژوند نه زړه توریږي، بدون د کوم دلیل نه ژاړي. نو کله چې ټرینینګونه ورکړلی شو، دغه مشکلات معلوم شو، دې وخت کې مداخله پکار ده. څنګه مداخله به مونږ کوو؟ دوه قسمه مداخله ده. یو مداخله داسې ده چې مونږه دوایي تداوي ده،